د ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د نوی ملي جبهې غړی ښاغلی وحید الله غازی خیل، د افغانستان د حراست او ثبات شورا د مطبوعاتي کمیټې غړی ښاغلی شفیق الله سالنګي او د سیاسي چارو صاحب نظر ښاغلی انجینیر محمد یونس فکور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. د ازادي رادیو خبرونې دوام لري. د خبرونې په دوهم ساعت کې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د رادیوګانو پر اهمیت او رول باندې خبرې کوو، خو اوس خبرونو ته توجه وکړئ. لومړی هم د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
احمد زیا مسعود په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې. او پخواني ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. دا هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو وغوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد زیا مسعود چې نن یې په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله، وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډه لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د دې مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو تر څنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي. ښاغلی مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم دا ډول شوراګانو خبره یاده کړې او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. په خواني ولسمشر حمید کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. حمید کرزي نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د واحدي په آزادولو کې له خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. واحدي تیره ورځ په اسلام آباد کې له دراکه شو. فضل الله واحدي د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دور کې د کونړ او ورپسې د هرات والي و. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله واحدي د موندلو لپاره له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولې او پاکستاني پولیسو هم په دې برخه کې د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. د دیولاند افغان ولسمشر د جرمني د منشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي د تېښتې په حال کې دي. او د کابل ګرنیزون عمومي قومندانې وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې له څه باندې سلو موټرو تورې کیښې لرې کړي دي. له دغو قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ګرنیزون پولیسو په ښاري ګزمو کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه بې اسناده وسلې هم ترلاسه کړي دي. د کابل ګرنیزون تیر کال په ښار کې د خپل سرویو د مخنیوي په هدف رامنځته شوی او دا مهال په ښار کې منظمې ګزمې کوي، خو خلکو له دې وړاندې انتقاد کړی چې پولیس د موټرو د ښیښو په سپینولو کې توپیری چلند کوي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په هغه وخت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگتن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو اف 14 ډوله جنګي جټ الوتکو د پلورلو پریکړه منلې ده. امریکا نن ومنله چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې له دې اقدام څخه نهیلي ښودلې وه. نوموړي ویلي چې موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه بل پاکستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاریو ادارې چې په بهر کې د امریکایي وسلو د پلورلو دغه ډول چارې تنظیموي ویلي چې کانګرس ته د دې پلان سوي کار په اړه ویلي و. دغه اداره وایي دا کار کولی سي په جنوبي اسیا کې د دوی د یو ستراتیژیک متحد امنیت شکړي. د دې ادارې په خبره له دغو الوتکو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولی سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې یوه په ځان ډاډه روسیا کولی سي اروپا بې ثباته کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه له څرګندونو او دریځ څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګاونډیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې یو امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وویل چې ناتو له روسیې سره شخړه یا نوې سړه جګړه نه غواړي، بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. دوی وایي په ختیځو هېوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي، بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وویل په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمشریزې څخه په دفاعي چارو کې د لا نورو اقداماتو توقع لري. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف په یوې امنیتي غونډې کې د درېیمې نړیوالې جګړې او نړیوال اسلامي خلافت د ګواښ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په اوکراین او سوریه کې د روسیې د اقداماتو په اړه د انتقادونو په ځواب کې دا خبره کړې ده او لویدیځ یې د یو شمېر سیمهیزو او نړیوالو ستونزو په راپورته کولو تورن کړ. میدویدیف پر لویدیځ تور ولګوي چې د مسکو په وړاندې یې د محدودولو یوه خطرناکه تګلاره پیل کړې ده. د خبرداری ورکړی تر څو چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ همکاري نه وي، د د جګړې او د اسلام پالو توندلارو له اړخه ګواښونه به لا ډېر سي. دوی وایي د دې تګلارې خطر په دې کې دی چې تر نورو لسو یا شلو کلونو پورې به روسیا او لویدیځ په همدې ورته موضوعاتو خبرې کوي، خو دوی دا هم وایي چې که د خبرو لپاره هر څه وي د نړیوال خلافت په اړه مذاکرات به ونه منل سي. دغه روسي مقام ویلي چې د روسیې او ناتو اړیکې د یوې نوې سړې جګړې پړاو ته ننوتې دي. هغه د درېیمې نړیوالې جګړې په اړه د لا نور وضاحت لپاره وپوښتل چې د دې د پوهېدو لپاره چې موږ اوس په خپلو کې د شخړو پر ځای همکارۍ ته اړتیا لرو، آیا په رښتیا موږ د درېیم ځل لپاره د نړۍ ټکان ورکولو ته اړتیا لرو؟ د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې لوړپوړو ډیپلوماتانو نن د جرمنی په مونشن ښار کې د اوکراین د ختیځ د شخړو او د منسک د تړون د عملي کېدو په اړه خبرې وکړې. دا لیدنه د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې وسوه چې پکې د اوکراین، جرمنی او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د فرانسې یو لوړپوړو ډیپلومات ګډون درلود. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په دغو مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده چې په هغو کې د اوکراین په ختیځ کې چې د روسپلو او بیلتون پالو تر واک لاندې سیمه ده د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو څرنګوالی هم شامل دی. شتاینمایر دا هم ویلي چې ټولې خواوې لا تر اوسه هم د دې شخړو له هواري څخه ډېر واټن لري. د قزاقستان په استانا ښار کې په هغې ترکارلاندې سیمه کې اور لګېدلی چې د منځنۍ اسیا تر ټولو لوړه ودانۍ پکښې جوړېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا اور لګېدنه نن سهار وختي د دې ودانۍ د 11 او 12 پوړ ترمنځ ساحه کې پیل سوې ده او اور وژونکو یې د کابو کولو لپاره 6 ساعته ولګول. دغه ودانۍ چې ابوظبي پلازا نومېږي د عربي متحده اماراتو د یوه ډیزاینر لخوا جوړېږي. په دې سیمه کې 250 کارګر په کار بوخت و چې د چارواکو په خبره څوک پکښې یا ټپي سوی نه دی. تکل سوی دغه ودانۍ د روان کال تر پایه بشپړ سي. او په مسکو کې د سربیا سفیر ویلي هیواد یې له ناتو سره د یوځای کېدو او هم د روسیې په وړاندې د اروپایي ټولنې د بندیزونو منلو ته لیوالتیا نه لري. سلاوینکو تیرزیک په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له ناتو سره د یوځای کېدو په برخه کې سربیا خپله پوځي او سیاسي بېطرفي اعلان کړې ده او تر اوسه هیچا د هغه دا دریځ نه دی بدل کړی. د ده په خبره هیواد یې له ناتو سازمان سره د یوځای کېدو لپاره چمتو نه دی. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در برنامه زیر آسمان کبود بپذیرید. 13 فوریه یعنی امروز از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به حیث روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. یکی از اهداف این کار متوجه ساختن دولت مردان به اهمیت رادیو و اطلاع رسانی به مردم است. 13 فوریه همچنان روزی است که رادیوی سازمان ملل متحد در سال 1946 به نشرات آغاز کرد. در افغانستان رادیو مهمترین رسانه و وسیله اطلاعات رسانی است. رادیو آزادی که چند روز پیش 14 ساله شد با داشتن نزدیک به 60% شنونده پرشنونده ترین رادیو در افغانستان است. به این معنا که از همه کسانی که در سراسر افغانستان رادیو میشنوند نزدیک به 60%شان شنونده رادیو آزادی هستند. در برنامه زیر آسمان کبود امروز از شما میپرسیم که رادیو در زندگی شما چقدر مهم بوده و است و مخصوصا رادیو آزادی.
بله لکه څنګه چې امید مرزبان در تویل ل 2012 میلادي کال راهیسې هر کال د فبروري 14مه د راډیو د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ د هسپانیا په وړاندیز یونسکو تصویب کړه او هدف یې دا و چې په نړۍ کې له یو بل سره د انسانانو په نږدې کولو کې د راډیو د بېسار قدرت یادونه هیره نشي او وشي. سره له دې چې تلویزیون او نورو رسنیو پر راډیو اغیز شیندلی، خو لا هم راډیوګانې په نړۍ کې ډیر اوریدونکي لري. په دې خپرونه کې به په افغانستان کې د راډیو پر اهمیت وغږیږو. له خپلو میلمنو به وپوښتو چې په افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې څومره مؤثرې او اغیزمنې دي او څه ستونزې لري. دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تازه د آزادۍ راډیو د خپرونو 14 کاله پوره شوي. د آزادۍ راډیو په اړه به د میلمنو او استاد اوریدونکو نظرونه هم واورو.
بله، مهمانان ما در این برنامه هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیستای افغانستان و دکتر کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از طریق تلفن با ما در تماس خواهند شد در جریان برنامه. و مهمان ما حالا در استودیو تشریف آوردن، جناب بارکزی صاحب و همچنان حکیمی صاحب. جناب بارکزی صاحب، از شما شروع میکنیم. اول خوش آمدین به برنامه. در افغانستان وضعیت نشرات رادیوها چگونه هست؟ خبرنگارای رادیوها در نقاط مختلف افغانستان با چه دشواری های کار میکنن؟
تشکر، سلامت باشین. من بنوی خود. بله صاحب،
در خدمت بیننده های رادیو آزادی که واقعا در 19 کشور یعنی پوشش وسیعی داره از آغاز تا کنون، تبریک این سالگرد برشون تبریک عرض می‌دارم و خوش آمدید می‌گویم. میم در بخش رادیوها طبعا با ایجاد اداره مقعد در افغانستان، برالوی که ما رادیوهای بخشای ولایت از تلویزیونی ملی، رادیو تلویزیونی ملی در 34 ولایت داشتیم، در پالوی ازی از طرف اداره انتر نیوز رادیوهای محلی ایجاد شد که ما هم رو شاید گسترده بخش رادیوها در افغانستان هستیم. اگر بحث به چالش ها و مشکلات باشه، طبعا در سال 82 اداره ژورنالیستان طرح پیشنهادی داشت به خاطر رادیوهای محلی که در آینده بتانن خودکفا شوند، یعنی از دید مارکتینگ و بعض مسائل تجارتی، که یک مشکل عمدهشان خصوصا در رادیوهای محلی که از طرف انتر نیوز ایجاد شده، این مشکل عمده دامن ما را گرفته که همیشه همی رؤسای رادیوهای محلی که حتی من حیث مسئول شورای ژورنالیستان افغانستان در ولایت هستند، اکثریتشان شکایات از نایه مثلا وسایل تکنیکی و همچنان اقتصاد داشتند که به خاطر بقا و آینده زی که رادیو میتونه پیام‌آور خوب در عرصه‌های مختلف شوند در افغانستان، آنچه در گذشته ها بوده خصوصا در حالت حال، این یک مشکل چالشی که در برابر از اونها قرار داره خصوصا در قسمت اقتصاد است. بخش دیگری البته در بخش خشونت ها تا حدودی هست. خوشبختانه ما قانون دسترسی اطلاعات داریم در افغانستان، گرچه ناقص هست، مشکل داره با خود، بان هم از دید دسترسی به اطلاعات آنچه قانون حکم میکنه در سطح ولایات از این آیه شکایت وجود داره که امیدوار هستم وزارت اطلاعات فرهنگ، حکومت افغانستان متکی به قانون باید در عرصه فعالیت داشته باشه.
سلامت هستی.
با او حساس البته بر بقای رادیوها اگر فکر میکنیم باید دقت تمام داشته باشیم تا بتانیم در آینده.
بله، برگزار سپدی موضوع به هم خبری و کچه پسر دول خصوصا در سیمه ایز رادیوگان دفاع وشی و ملاتری وشی تو بقات دوام برکیم. در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزارت ویندوی شاغل هارون حکیمی تهم مرکلی ویو. حکیمی سپ دغه سیمه ایز رادیوګانو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیرو 1415 کلونو کې جوړی شوې دي، دوی څومره مثبت رول لوبولی دی، خصوصا د معلوماتو په رسولو کې د خلکو د ذهني ودې او په برخه کې دوی رول لوبولی دی او کنه دی؟ البته ځینې خلک وایي چې دا رادیوګانې تقریبا تجارتي دي او یوازې سندرې نشي، د خلکو د معلوماتو لپاره ډېر څه نه لري. ستاسو نظر څه دی؟
اول خو سلام وړاندې کوم تاسو ټولو ته، او بیا د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم تاسو د راډیو کارکونکو او د راډیو اورېدونکو ته. په افغانستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې د رسنیو د بیا فعالیتونو یا په پراخه کچه د فعالیتونو د پیل او همداراز د ګڼو اف ام راډیوګانو ایجادولو د افغانستان رسنیو ته یو اړخ یا یو بهیر راوړي. دغه بهیر په تیرو څه باندې 14 کلونو کې تکاملي نتیجې ته رسیدلی دی. موږ که د اغیز له اړخه دغه تیر 14-14 کلونه چې په افغانستان کې اف ام راډیوګانې تاسې یادوي، شاوخوا 290 راډیوګانې چې په افغانستان کې جواز د فعالیت اخیستی دی، د دغو فعالیتونو که موږ په ولایاتو کې څیرو موږ یې پر ټولنه باندې د اذهانو په تنویرولو کې، د خلکو په پوهولو کې، په معلوماتو رسولو کې، د حکومت او ملت ترمنځ په رابطه رامنځته کولو یا اړیکو پیاوړي کولو کې، او یا د ولس د ژغ راخیستلو په برخه کې، او یا په ورځني ژوند کې د سطح یا د لایف سټایل د بدلولو په برخه کې، په ټولو برخو کې رول مثبت او رغنده و. ځینې شکایتونه به هم ول د ځینو سیمه ییزو راډیوګانو څخه، ولې په مجموع کې رول ګټور و، په مجموع کې یعنی موږ آن د خلکو په عادي محاوره او ورځنیو خبرو اترو کې له اغېز حسولی سو. نن د یوې لیرې پرتې سیمې وګړي هم کوشش کوي چې د راډیوګانو د ویندویانو غوندې اصطلاحات او مصطلحات کار کې، اغېز یې شو ګټور و، موږ هیله من یو چې نور هم ګټور سي.
تشکر جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. همچنان در برنامه جناب حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان را هم با خود داریم. اجازه بدین چند تا پیامی را که شنونده ها از طریق فیسبوک و اس ام اس به ما فرستادن بخوانیم. عبدالولی روی فیسبوک نوشته: در وقت کار، در وقت خواب و در هر جا که باشم، اگر رادیو نباشد، مانند کسی که چیزی را گم کرده باشد هستم. در جایی که حتی تلویزیون هم باشد، من رادیو میشنوم. عبدالرب رحیمی نوشته: رادیو آزادی برایم نهایت مؤثر است، تشکر از برنامه‌هایشان و روز جهانی رادیو تبریک باشد و امید موفقیت‌های بیشتر. محمد حسن قلمیار نوشته، البته به نام محمد حسن قلمیار روی صفحه فیسبوکش است، اما نوشته که: من امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار هستم، می نویسم که رادیو یک سهولت زیاد را با مردم آورده است و مردم را از هر نوع مشکلات با خبر می سازد، مخصوصا رادیو آزادی. سید عزت‌الله حسینی سادات نوشته: در اول رادیو در یک جامعه نقش ارزنده دارد، از جمله رسانیدن اخبار، برنامه‌های سرگرم کننده و غیره. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی شکمش ولایت تخار اس ام اس هم فرستاده و نوشته: تشکر میکنم از رادیو آزادی که با هر نوع مشکلات مردم را به گوش مسئولین میرساند.
اوس به هم دی اوریدونکو لپاره در تلفن شمیره اعلان کوله. لنډی خبرتیا ورسته به نوبت ورکو. 0-9-2-3-5-4-5 بلشمیره ده 0-8-2-2-5-5 ده افغان بیسی متسوه اتلس شمیره اوسکار کوي. په اول ساعت که کار نکو ستاسی پیغامون پیر رازی راغلی دی. مشبه ده خبروانی پترس که لخپلو ملمنو نور آوریدون که سر شریکو هم دار از که سکایپ لره رادیو دات آزادی پیاد لره. للنده خبرتیا ورسته تلفن راوکی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث ما روز جهانی رادیو هست و اینکه رادیو در زندگی خود شما چقدر تاثیرگذار بوده و مهم. با شماره 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما در این برنامه در تماس شوین. اگر افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین. چیزی را که ما ترجمه میتیم بیشتر سکایپ است. اگر بتونین با سکایپ با ما در تماس شوین بهتر است، به خاطر اینکه صدایتان را خیلی صاف و واضح شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. چشم برای پیام هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، خبری وکی؟
سلام
علیکم. وعلیکم السلام.
دوستاش تا استاش مرگورو تا میلمانو تا سلام علیکم. رادیو کلی استاش مبارک.
سلامت و سکور دیوادن.
دوباره رادیو آزادی بیره خرابی و دارم نوز آرسانی جی در اون شخصی بیتا بغاست بیر تی وقت کارون مختوری.
بله سلامت و سه کردی وادن بل اوریدون که ام لروزان معرفی که
حضرت سردار محمد سروان ستا تر صدرونو من منو تا دیزو لکنین سلامونو وای
سلامت و سه
طول نمخ که یازادی داریو تا در چوار بسو کرو مبارکی همو تا وایم و تین خوشحال منگ همین
آقا
و هم تین خوشحال و چه دادی امریکا غد پر آریو که بی آزادی راریو و اولین شاسی مندسونه اولین پودگرامونه اولین آغا خطرناک خبری آغا تو دی منته یلان کری منگه تینا خوشحالی یا کوزه سایب تا دی خدای جنتونه ورد و منگه و داش باجر باجر داش رسانه دی منگه لاغو نخپه دیر آغا رسانه نچی دی منگه مملکت اسلامی مملکت رادیوگانو نخوشحالی و تلویزیونو نخپه آغا رسانه چی دی منگه پا مقابل که آغا خرابی سندری
سلامت و سیم. ما فکر کهو چی تاسی با آزادی رادیو خوابه دی یزده که چی کلکل استاسی خبری قطع کهو خوالا نیک مرغ دستی نو بل آوردون که ام درو زن معرفی که آزادی رادیو
از طریق سکایپ دوست را با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مزمان. سلام با شما و شنوندگان
سلام. وطن دوست صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. ما سوال ما متوجه شماست. شما در ابتدای برنامه گفتین که 60% از بین رسانه های صوتی در افغانستان 60% در رادیو آزادی شنونده باشه داره. ما شما سوال ما است که شما چه قسم میره 60% دیگه نهای کدام؟ شما سروی نظرسنجی انجام دادین؟ ما خشایید نبودیم.
بله وطن دوست، ما معمولا هر سال خودمانه یک اداره بین المللی هست، او معمولا سروی میکنه در افغانستان رسانه ها را، همه رسانه ها را، و بعد از او به همه رسانه ها گزارش خود را ارائه میکنه. گزارشی را که تازه دریافت کردیم حدود 3 ماه 4 ماه پیشتر بود که در اون نشان میده که نزدیک به 60% از کسایی که رادیو میشنوند در افغانستان رادیو آزادی میشنوند.
شاید نظر از اونها شهر بزرگ کابل بوده باشه، چون در اطراف فکر نکنم.
نخیر، برعکس از ما در کابل احتمالاً نظر به ای که دیگر رسانه ها هم هست و همچنان برق هست و مردم بیشتر
تلویزیون
میبینن، در کابل خیلی کمتر است نسبت به ولایات. بنابراین سروی بیشتر به ولایات متمرکز.
او یو بل شتیدی وطن دوست صاحب متوجی چی سروی دست نده چی لطول خلق و پشتنه که و یو شمیر خلق په نظر که نیسی لی ممکن لزر و کسو چخه پا طول افغانستان که پشتنه سوی و ممکن لپینزه زر و کسو چخه پشتنه شوی نو خامخه به لطاس چخه پشتنه نیوی شوی. پر حال بیا هم وطن دوست صاحب که بل پشتنه لره ای میره بانی.
خب فقط ما سوال ما بود که اگه 5000 شده باشه فکر نکنم که 5000 به 3 میلیون بتونه نظر 3 میلیون ایران کنه.
صحیح.
خوب است یک سرویس صحیح انجام شد. ما طرفدار هستیم که حقایق معلوم شه، فقط همین نظر.
صحیح. من نه سلامت هستم.
فقط بسیار کوتاه به وطن دوست صاحب، این که معمولا سروی ها که میشه مثلا از 3 میلیون نفر پرسان نمیشم.
آخه انتخابات شده.
سیستم خاص سروی وجود داره که مثلا یک تعداد مشخص مردم را انتخاب میکنن و به نمایندگی از اونها سروی میکنن. همین مثالی که ما شما میگیم مش نمونه خروار، همین در سروی ها هم معمولا صدق میکنه.
بله اردون که دی تلفن لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم. سلام صاحب، سلامونه سام کارت، سلامونه کادرونو ملمنو، سلامونه اجی عظیمی هم علی المند ولایت نه. اول خود تاسو در رادیو ده سوالف کلنی دا زوانه رادیو تبریکی در سوایه ما پر روزگار دیو چی همیش زمان تر پای پورې زمنګ سره دغه سی اوسي لکنن رادیو زمنګ په زوان کې نن یو مهم از د آیات د زوان انصر مو دی تا باور وکړه تاسو دا ما په خبرو باور وکړئ چې زه د شپې تر 12 بجو او تر 1 بجې پورې امریکا غږ راډیو واورم. ماته د شپې خوب نه راځي. په ټوله ورځ کښې ما زما د راډیو ستنه بل چینل ته نه ده اوښتې. فقط د ازادۍ راډیو ولې چې خپل حقایق کوم حقایق چې ازادۍ راډیو وایي او کوم خبرونه چې موږ ته ازادۍ راډیو رسوي موږ داسې تصور کوو فقط لکه په هغه حادثه او په هغه صحنه کښې یو لکه ازادۍ راډیو رانشتوي. او د ټولو د افغانستان په 100% کښې زه دا اطمینان لرم چې 80% خلک ټوله ازادۍ راډیو
اوري. سلامت اوسئ. یو اوریدونکی بل هم اخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکوو چې دوی هم نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ صاحب.
بعرض سلام ادب خدمت شما خروان صاحب آقای مرزبان صاحب و تمام شنوندگانتان نیازی هستم از
برنامهتان. خوش آمدین. بفرمایید.
تشکر البته خواهم که انتقاد کنم یا نکنم در قسمت اول چون که ما قبلا در لاین بودم و تلفن قطع شد و بعد صلت ازی ما میگذاریم. ببینید البته سوال در مورد اکثر برنامه در مورد رادیو ها هست نه تلویزیون ها. ببینید یک نظر البته با ما وقت بدهید. ببینید امروز البته در افغانستان شما که گفته 60% حتی به نظر ما بالاتر است 80 تا 90% مردم افغانستان البته شنونده رادیو آزادی است و یگانه رادیو رسانه که پرشنوندین البته شنونده ها را داره این رادیو آزادی است که یک رادیو قوی است و همیشه میتواند اخبار نمی باشد که البته مردم افغانستان نشنوند چون که اگر در ساعت اول نشنید در ساعت دوم تکرار هم نشنوند. ببینید ولی متاسفانه من گله های از رسانه ها خصوصا از رادیوها دارم. رادیوهایی که البته در محل هستند البته پینجا هستند البته همین نشراتشان مطابق با قانون و فرهنگ و کلتور و عنعنات یک کشور است و 50% البته توسط کشورهای همسایه که ها میتوانند تنویر میشن تجهیز میشن و همین چیزهایی که به ضد رسوم عنعنات کلتور فرهنگ افغانستان حتی تبعیضات نژادی البته چی میکنند در بین افغانستان مردم افغانستان نقش رو پخش میکنند و به صورت من البته باید که اینها خود را اصلاح کنند چون ما وزارت اطلاعات و فرهنگ داریم کمی باید بیشتر حاکمیتش بالا این رسانه رادیو باشد که اما رادیو ببینید رادیو میتواند که یک شعر سیاه را سفید و سفید را سیاه جنگ را صلح و صلح را جنگ بالاخره چه کند به نمایش بگذارد. همین پنج چهارمین قوی بزرگ که امروز همین رسانه رادیو میباشد که یک کشور یک مملکت البته ایفای وظیفه میکند. بس رادیو شما مطلب یکانه رادیوی است که پرشنوندترین.
سلامت حسین عزیز صاحب. کور ودان خوشحاله اوسئ. مخته دې چې میلمنو ته ورشئ یو څو پیغامونه چې د بیسیم در تصواتل شمیری لالری یا هم دی فیسبوک لالری تاسو راست ولیدی. مجیب رحمان کریمی لنورستان لنورگرام ولسوالی سخیلی کلی وی در راژیو در نریوال ورزی مبارکی طول هوادوالا تو ویم طول راژیوگانی باید در افغانستان در استنبی فرهنگ و کلتور سر سمخ پروانی وکری ندا چی یوازی سندری خبری کلی. عبدالقیم ساحل کندهار لی کلی دی وی زما آزادی راژیو دیر خوشیشی زکه چی آزادی راژیو بیطرف و دقیق معلومات خبروی. بل اوریدون کې چې نوم یې په کوم ځای کې لیکلی دی او بلې خان محمد پکتین لیکلی دی وایي د راډیو ارزښت د خلکو په عامه پوهاوي کې ډېر برجسته دی خصوصا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ازادي راډیو چې تقریبا 90% خلک یې اوري او په هغو سیمو کې د خلکو او دنیا ترمنځ یوازینی پل دی. د ازادي راډیو فعالیت په تیرو 14 کلونو کې واقعا د ستاینې او قدرونې وړ دی. مننه یوازې د ازادي راډیو په اړه هم مه لیکئ. د نورو راډیوګانو په ارتباط هم هیله لرو چې پیغامونه به راواستوئ. او د عبدالولي نیکمل په پیغام کې لولو چې د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي راډیو زموږ په ژوند کې مثبت تغییر راوستی.
یک خواهش دیگه هم کوشش بکنین خیلی تعریف و توصیف هم نکنین. بعضی انتقادا و پیشنهادها هم اگر به رادیو آزادی دارین آزادانه بنویسین ما پیامتان را پخش میکنیم. همونطوره که ما
مشتگت رسیدیم
ما بالای دیگران انتقاد میکنیم همونطور هم انتظار داریم که دیگران بالای ما انتقاد بکنن. انتقادهای سازندهشان مخصوصا از شنوندای عزیز که برای ما خیلی مهم هستن انتقادهایشان هم مهم است و در برنامه ها بدون شک گنجانیده خواهد شد. مهمان ما در استودیو هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست‌های افغانستان. حکیمی صاحب، می‌خوام از شما پرسونم این سوال را که آقای نیازی مطرح کردن و در چند مسئله دیگه هم مطرح شد، تنها آقای نیازی، نه دیگران هم مطرح کردن، اونی که رادیوها باید موازی با ارزش‌ها و فرهنگ و عنعنه های مردم افغانستان نشرات بکنن. اول چارچوکات برای همین مسئله تعیین شده، کدام مسائل موازی با این ارزش ها است و کدام مسائل بیرون از این ارزش ها است؟ و نکته دومی که بعضی از مسئولیت های رادیو در بعضی موارد تابو شکنی هم هست، یعنی مسائل بد را که در فرهنگ و عنعنه ما وجود داره باید اینا را بشکنن، تابوها را بشکنن. بعضی رادیوها به همین فکر و نشرات هم میکنن که خب این مسائل خیلی تابو و کهنه است، باید اینا از بین برن. این چارچوکات برای همه طور یک نشرات که مطابق و موازی با ارزش‌ها و فرهنگ افغانستان باشه در وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان وجود داره یا در کل در ساختار حکومت افغانستان؟
بله، په دې سکه د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون پلی سوی او پلی کیږي. په ټولیزو رسنیو قانون کې ټول هغه موارد چې هغه د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دي ذکر سوی، او ټول هغه څه چې د هغو ممانعت اعلان سوی هم ځای سوی دي. اته موارد دغه قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې هغه عمده یې دا دي چې د نورو ادیانو یا دینونو سپکاوی دی نکیجی، د اسلام پرته بل دین ته دی تبلیغ نکیجی، پر شخصیتونو دی بی ځای تور نه لګول کیجی، حد کی حرمت دی نکیجی، د افغانستان د قوانینو خلاف حرکات دی نکیجی، هغه خبرونی چې عامه ذهنیت مخشوشی هغه دی نکیجی، هغه تصاویر او نور اړوند توکي چې هغه د ټولنې او د ارزښتونو سره په ټکر کې دی هغه څخه دی ډډه وسی. اته مورید په 15 ماده کې ذکر شوی دی، او کله چې د بیان د ازادۍ ذکر کیږي هم بیرته د ارزښتونو په پام کې نیولو یا هغه د قیودات په پام کې نیولو سره مقیده شوی ده. دا خبره چې هغه څه دی نه خبرېږي کوم چې زموږ د ارزښتونو سره په ټکر کې، ارزښتونه موږ د وختونو په تیریدو او حال ته په کتو سره تعریفولی سو. هغه د رسنیو مسؤلین او بیا بیرته د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې اړوند کمیسیونونه د وخت په تیریدلو یا پر هغه ځانګړو وختونو تعریفولی سي. د بلې خوا د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دغه اړخ د معیاري ساتلو لپاره درې کمیسیونونه فعال دي. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون چې مخکې ښاغلي بارکزي صاحب یادونه وکړه، د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون، او همداراز د ټولیزو رسنیو کمیسیون. دغه درې سره کمیسیونونه بیا بیرته د رسنیو د عالي شورا سره په ګډه د افغانستان پر رسنیو او د راډیوګانو په شمول د ټولو ټولیزو رسنیو او وروسته تر دې به پر ټولنیزو رسنیو هم ورته کار کیږي، د دغو رسنیو د فعالیتونو د پیاوړي کولو، معیاري کولو او قانوني کولو دپاره په ګډه کار کوي. تاسو چې کوم ټکي ته اشاره وکړه د تابو شکنی، ځینې ټکي چې هغه منفي، هغه تور رنګ لري په ټولنه کې یا په دودونو کې یا په رواجونو کې، هغه د ارزښتونو په توګه نه دی یاد شوی، ځکه نو که د هغو پر خلاف اقدام کیږي هغه د قانون سره نه ټکر کیږي، هغه د قانون خلاف نه دی. د رسنیو څخه هیله هم دا ده چې د اذهانو په راپورته کولو او تنویرولو کې خپله ونډه واخلي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. جناب حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست‌های افغانستان هم در استودیو با ما هستند. بارکزای صاحب، می‌خوام از شما بپرسم که قانونی که به خاطر نشرات رسانه‌ها آماده شده از نظر شما چقدر کامل است و آیا فکر می‌کنین این قانون چارچوکات اساسی برای فعالیت رسانه‌ها مخصوصا رادیوها را مشخص می‌سازه؟
با معذرت، سلامت باشین. ما میخوایم یک مکس داشته باشم که اصلا در 1948 با موجودیت 159 کشور در جهان، همونطور که سند اول مطبوعات، سند دوم، سند سوم امضا شد، در اینجا بالکل واضح شد فعالیت های رسانه های همگانی در مجموع نتا ما تا سطح شورای امنیت موادات را داریم که در دفاع و در مسئولیت و بالاخره قابل احترام. حالی میم سری موضوع که بله، در اوجه واضح ذکر شده که سند اول که باید ژورنالیستان کشورهای مختلف مطابق متکی به قانون اساسی باید فعالیت داشته باشند، وقتی بحث از قانون اساسی میشه طبعا جزئیات مختلف شامل قانون میشه. اگر فرهنگ ای وطن است، اگر عناصرش است، اگر موارد مختلف، لحاظ متکی به قانون اساسی باید اما رسانه‌های همگانی ما، اگر تلویزیون است، اگر رادیو است و اگر چاپی رسانه هاست، باید یعنی بخش مطبوعی ما باید فعالیت گسترده را داشته باشند. اما ما در این قانونی که در این آخر خصوصا تحت عنوان مقرره که قانون نیست مقرره است وضع شده، ما مشکلات و چالش هایی را هم داریم. اولی قانون خصوصا در عرصه مطبوع مشکلات خود داره، چرا در افغانستان آنچه سرمایه گذاری خصوصا در بخش مطبوع میشد متاسفانه که نشد و امروز ما خانه زیستیم که باید جواز آیسا را داشته باشه، خانه زیستیم که باید یک مقدار پول تضمین و یک مقدار پول هر سه سال باید سرمایه گذاری شوه، یعنی پول به خاطر اخذ جواز گرفته شوه. یک مشکل کلان است وقتی توجه نشد به عرصه مطبوع، طبعا مشکلات خود در قبال داره به خاطر از اینکه آنچه اصول و معیارهای ژورنالیسم حکم میکنه که متکی به اصول و معیارهای خود خبرنگارا باید فعالیت گسترده را داشته باشند، طبعا اقتصاد است. اینجا ما یک مشکل را داریم که چون این قانون یا این مقرره بگیم برشان که دو سال قبل بدون از اینکه در یک رفراندوم قرار بگیره و چالش ها و مشکلات جامعه ژورنالیسم در سطح ولایت مد نظر بگیره، فقط به دید ما شب تاریکی اجراعات صورت گرفته. به طور مثال ما میال رادیوهایی را داریم که توانمندی ندارن. توانمندی البته در عرف مثل رادیوهای محلی است که توانمندی تیل جنراتور خود ندارن، چون شورای ژورنالیست افغانستان در 30 ولایت افغانستان نمایندگی داره، اطلاعاتش دقیق است. لحاظا در این عرصه اگر داده مشکلات داریم، اما بان هم رسانه های افغانستان خوب درخشیدن. یک تعداد شکایاتی که هست چون از دید کمیت ما تکمیل هستیم، حالا میریم به دید کیفیت، چطور بتانیم از دید کیفیت به مرحله بهتر برسیم. لحاظا قانون رسانه های همگانی هم البته نافذ است، باید متکی به آن فعالیت های گسترده ای صورت بگیره. اینجا در افغانستان نقطه مهم و قابل عطف توجه که است مسئولیت پذیری است که باید در این نقطه باید توجه کرد، چطور ما بتانیم در کیفیت کار کنیم، چطور بتانیم با معیارهای ژورنالیسم همه کارهای خود متکی به قانون اساسی و مسائل فیصله های کنونسون های بین المللی امورات خود پیش ببریم.
بله سب ډیر زیات مننه بارګزید سب. کیمی سب شغله بارګزید دی سیمایزو راډیوګانو دی مالی ستونزو یادونه هم وکړه. حکومت په څه شکل سره کولای شي چې له دغو راډیوګانو سره مرسته وکړي؟ اکثر راډیوګانې دی انټر نیوز او ځینو نورو مؤسسو په مرسته جوړې شوې، خو کله چې دغوی مرستې قطع شوې یو شمېر راډیوګانې بندې هم شوې، یو شمېر نورې لکه څنګه چې بارګزید صاحب وویل اتادي جنریټور پیسې نه لري. په ځینو هیوادونو کې له دغسې راډیوګانو او دغسې رسنیو سره د اعلانونو له لارې کومک کېږي. مثلا یوه اداره وي چې ټول این اعلانونو انحصار لري، هغه بیا تقسیم کوي، هر رسنۍ چې څومره ډیر لیدونکي یا اوریدونکي لري په هماغه اندازه هغې ته یو څه زیات اعلانونه ورکوي او قیمت هم یو څه ورته لوړ ټاکي. نو په افغانستان کې د اطلاعاتو کلتور وزارت په دې برخه کې هم څه فکر کړی دی چې دا راډیوګانې چې په ولایتو کې دي د دې لپاره چې بېخي له منځه لاړې نه شي او په پښو ودرېږي کوم پروګرام لري، یا په دې برخه کې نه پېژنم امکانات هم لري او کنه؟
تر دې مخکې به راسم د ښاغلي بارګزي صاحب خبرو ته. دوی د ټولیزو رسنیو د قانون او د مقررې چې په دې وروستیو کې پاس وه خبره مکس کړه. دغه موضوع چې تاسو یادوي چې په افغانستان کې د دغو کورنیو سیمه ییزو راډیوګانو د پیاوړتیا لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کوي، د روان کال د اسد پر 27مه باندې چې کومه مقرره د افغانستان د ټولیزو خصوصي رسنیو د تاسیس او د فعالیت د ډول د مقررې په توګه منظور سو او په یو لس شپږنی ویګن رسمي جریده کې خبره سو، په دغه مقرره کې د افغانستان د رسنیو د تاسیس او وروسته تر دې د افغانستان د رسنیو خصوصي رسنیو د مسؤلینو یا مالکینو او همدار از کارکونکو ترمنځ پر روابط او دواړو غاړو پر مکلفیتونو ډیر تمرکز پکې شوی دی. د دواړو غاړو امتیازات، مکلفیتونه، دندې او نور ډیر ټکي واضح شوی چې پخوا د رسنیو کارکونکو په دې برخه کې ډېر مشکلات درلودل، اوس به هغه مشکلات د دغې مقررې د پلي کېدو په رڼا کې له منځه ځي. په دې برخه کې د کاري اختلافاتو د حل د کمیسیون امر سوی دی چې پر هغه هم غور سوی دی او د اړتیا سره سم به تشکیلېږي. کله چې خبره راځي د افغانستان ګڼو اف ایم راډیوګانو ته، سیمه ییزو راډیوګانو ته، ستاسې د خبرې په تایید د نړیوالې ټولنې د مرستو او د هغو لګښتونو چې پر دې برخه سوی دي پر اساس د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې، تقریبا په هر ولایت کې څو څو راډیوګانې فعالې سوي دي، دې راډیوګانو ته تمه دا وه چې ټولې ځان پر خپلو پښو ودروي او د اعلاناتو د لارې او د خپرونو د لارې او د نورو سپانسرشپونو د لارې دوی یو وخت د بارنیو مرستو پرته خپلو چارو ته دوام ورکړي. دغه پروسې یا دغه وخت چې دوی د نورو د خوا حمایه کېدلې او ګڼې پروژې ورکول کېدلې، ځینې بریالۍ رسنۍ هم ثابتې کړلې، ځینې دغسې کورنۍ اف ایم راډیوګانې دا مهال د دې جوګه دي چې بهرنۍ مرستې ورسره نه بیا هم خپل فعالیتونه وغځوي او خپلو کارکوونکو ته معاشات برابر کړي. ولې ځینې سته یا ډېر شمېر سته زموږ د معلوماتو له مخې چې هغوی دا مال خپل لګښتونه نسي پوره کولی یا د هغوی هغه داخلي
دا یو علت خو یې دا هم ده چې اقتصاد هم همغسې ونه غواړي، هغومره فابریکې نه شي جوړې، دومره کمپنیو شرکتونه جوړ نه شول چې اعلانونه ورکړي، اقتصاد خراب شو نو طبعاً چې اعلانونه هم کم شود ورسره.
بله، خو هغه مهال هم ډېرې نورې داسې مرستې وې چې د اعلانونو په پلمه ورکول کېدې او هدف دا و چې دوی حمایه کړه سي او دوی راپورته سي او په افغانستان کې د بیان ازادي ته وده ورکړه سي او په دغه کې بیا د خصوصي رسنیو ډېر ملاتړ وسي. که تاسې په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې لګېدلي لګښتونه اوس وارزوئ، نو تر ډېره اړخه تر ډېره ځایه ډیر لګښتونه پر خصوصي رسنیو سوي دي. د افغانستان پر دولتي رسنیو دونه لګښتونه نه دي سوي لکه پر خصوصي رسنیو چې سوي دي. ولې په دغه فرصت کې ځینو ځانونه جوړ کړل، ځینې رسنۍ دا مهال ډېرې پیاوړې سوي دي، یعنی که اعلانات په هغه شکل لکه پخوا چې ورکول کېدل ورنه کړسي هم، که د پخوا په څیر مرستې ورسره ونه سي هم، دوی دا مهال د دې جوګه دي چې ځینې پروګرامونه په نورو شرکتونو، بانکونو او نورو ادارو باندې سپانسر کړي، ځینې ادارې مجبوري کړي چې د دوی سره د بعضې پروګرامونو په ګډه پر مخ وړلو کې همکاري وکړي او خپل نفوذ یې ثابت کړی دی. دغه یو تکاملي پروسه هم وه. په تکاملي پروسو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینې بریالي کېږي او ځینې پاتېږي. موږ د هغو سره چې دا مهال د اقتصادي ستونزو سره مخ دي رابطه کړې ده، موږ ته وضع معلومه سوې ده او پر دې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې غور کېږي چې څنګه وکولای سو چې دوی هم بیرته راپورته کړو یا هغه د رسنیو کارکوونکي چې په دې برخه کې شروزل سوي دي او ځلېدلي دي، څنګه وسو کولای چې هغه بیا هم د رسنیو په برخه کې شکیل وساتو، هغه د رسنیو په برخه کې د کاري فرصتونو د نه موجودیت له وجې نورو خواو ته ولاړ نه سي. پر دغه باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت غور کوي او لکه تاسو چې د اعلاناتو خبره وکړه، د افغانستان د بیلابیلو ادارو لخوا اوس هم اعلانات ورکول کېږي خصوصي رسنیو ته. ولې د توازن خبره چې تاسو وکړه چې د دې خاطر چې د ټولو راډیوګانو او ټولو ادرسونو او رسنیو ترمنځ توازن په پام کې نیول سوی، دا خبره مهمه ده او دا زموږ په پام کې ده، دې باندې به انشاء الله کار کوي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. حالا اجازه بدین بعد شنونده های عزیز بریم و با اونا صحبت بکنیم. در تماس های تلفنی خیلی زیاد انتظار ماندن اقتدادشان. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
روزان خیر ده ربالگرانی زکه دون انتظار کوم سیداری بزنیم
سلامت باشی عزیز صاحب.
انتظار دوست خیلی سخت است ولی مصرف تلفن سخت تر.
مس پروا نه کوي تاسو خه خلک یعنی خرسانی دا ورنه خوشاله یو زمون په غم کې دا شپه ورځ سرو گولای د سرو مروې باران می خبر خبري بو د په هر حالات کې مونږ کا خبريال زی او مونږ کا د سر ګولې دل خاله او راپور کوي خدای دې تاسو ته مو ته دې خدای دې روح صحت لا همکار
سلامت زازای صاحب پښتنه له تاسو څخه زازای صاحب ستاسو په سیمه کې به هم سیمه ایزې رادیوګانې وي دیغوی خپرونې څنګه دي څومره ترې راضي یاست
والا ورو جان تو ہے مچا خودل تا پکیا کی اور دو اریو زازے ول سوالے کی نے ان کم کیفیت اخبارون لاملا نے چینی تو ملا مت سو مغل اند سوی زغلند نا غنم لاند اوس زند پتا سمونگا ملا مت بو سب دی ملا مت وینے کا ان اخبارون لری بیکار اخبارون بو نے لاڑا غدی سکوت سر محمد فا نے دا پرتا کال نے ختم سوالا نے دس ردوگان نے نسته دی او سیمه ایز رادیوګانې هم کمې دي دی خو نسته دی نه اورېدل کېږي خو یوازېنۍ ازادۍ راډیو ده چې مونږ ډېر خوند اخلو پخپله بیا خو زه چې داسې درته ووایم سروان صاحب چې یو خبریال هم ستاسو ګرځېدلی یم ځکه چې هر دې ته پېښه
مننه بل اوریدونکو ډسکایپ لاری لرو مهرباني
علی سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
چال دارین خوب هستین
زنده باشین اسمتون
عبدیر امیدی هستم از آلان قبل میزنم
خوش آمدین آقای امیدی
سوال تلویزیون رادیو آزادی رو تبریک میگم براتون
زنده باشین
دیگه بسیار خواهش داشتم که اگه نظر سه اسکیپ رو که چیره شانا میدیدم بسیار آرزو داشتم
اسکیپتون رو که من یک عکس نظر سه براتون روان میکنم
بسیار تشکر. و یکی دیگه هم چیز است، من فرکانسی رادیو آزادی رو اعلان میکنم برای اروپا. سابق بود 12226 بود و آل 12236 شده. و یه خوبی دیگه دهی شده که سابق همه کابل نوشته نبود، آل دهی فرکانسی نوشته است کابل استرام. زود پیدا میتونم.
تشکر.
و یکی دیگه هم من بیلگی از رادیو آشنا دارم، همین رادیو آزادی هر روز یک دو سه دفعه خود اعلان میکنم بلکه زیادتر رادیو و تلویزیون آشنا که بعد از هفت آشنا شروع میشه. مگم از اون ناجوان ها ببخشیم عذاب میکنم از یاد نمیشنم که گفته باشیم رادیو آزادی آزادی از خواهش میکنم امیره باید فراموش نکنم.
ما میگیم مشکان است که خود باید نان که عطار گوید.
تشکر.
زنده باشه نکیمی سر.
سلام
خوبی هستم. ما خود ما از تقریبا 18 سال در اروپا هستم میره گوش میکنم.
یک جان تشکر امیره سر.
بسیار چیزای خوب شما را ما یه در ویدو بند کردیم، یعنی میرقم خودم گپ میزنم یا گپای خوبی که هست تکراجی رویش فور صفت میکنم پیش ما است.
زنده باشید. تشکر آقای سر محترم، اجازه بدید دیگه شنونده ها منتظر ماندن.
کوردان شما از کارکنان شما از
سلامت اوسه امیدی صاحب کوردان بل اوردون که امله روزن معرفی که ای آزادی را. وعلیکم
السلام څنګه جوړ بخیر
خوشحال اوسه لکم زای خبری کوي
من نن استاد زمینه اورو کې کډیارم د کنهال طرف
مهرباني کوي صاحب
یارمانان علما خدا آزادی رادیو سوال کلو مبارک تاسو او ردم توان مرد آزادی رادیو سټي خوشحال یو یو وخت چې لرو چې ولایت ته یاد کړو ځان چې فوټه کې ګرد وا وا چې فوټه کې د دې خوشحالي تاسو چې خوشحال
سلامت اوسه وسم دوه وری دی، یو وری په پښتو دی، یو وری هم په دری دی، او د دوه مختلف ولایتونو په ارتباط
فوټه کې دوه وری څه شو دی
سلور واری شاسید مننه ل نصرمو کوربدان بل اوریدون کله روزن معرفی کی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
انا سویلا خبر کوم چې لګینا
مهرباني کوي سب
ولا زرمه استاد استاد زرمه موږ ډیر خوشاله یو سهار دوه د ماکان تر پوجو دي ګړی پوجره یو ورځ ماپلار نو نیکټول نو دا ستاسو سره دا شنه راډو موږ ډیر خوشاله یو
سلامت اوسئ. ولې ازادي راډیو ډېره اورئ؟ ستاسو په سیمه کې به نورې سیمه ییزې راډیوګانې هم وي.
هم صحبت میکنیم، بعد برمیگردیم با مهمانای خود، وقتم خیلی زیاد نمانده. سلام علیکم، بفرمایید رادیو آزادی است.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام. له ایران څخه د مهربانی بلال خان
تهران څخه د ټلیفون په لګان د ازادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته دا واپس او سلامونه وړاندې کوم. به د ازادې رادیو مبارکي ټول افغانستان ولسته وایم. ډېر ښه رادیو ده، به تر پر رادیو ده. ازادې رادیو ښه پروګرامونه لري. موږ د یار باخ نه سم نه ازاد ته نه ازادې رادیو نه آشنا رادیو بی بی سی د چین رادیو سره اس د چین د پښتو څنګه ټول زنه سم خو یو انتقادم لرم چې در باندې وکم.
به مهرباني
ټول به تاریخ هم نشو.
مهرباني مهرباني مش خو ویل چې انتقاد وکي. مهرباني بلال خان صاحب،
تاسو زه غواړم دا په تاسو باندې کوم. یو خو تاسو یو په دامه ملمنو ته د مخ سوال وسوي چې په افغانستان کې دمه رسنۍ دي. زنه خو زموږ په فرهنګ باندې تجاوز کړی دی. ټول ایراني یا د نورو ژبو لغتونه استعمالوي. دا یوه خبره چې دغه مخه ونیول شي. دویمه خبره انتقاد دغه دی چې په افغانستان کې ملک زموږ دی، غوږ دی. موږ خپل افغاني سکه لرو. دلته په جنوبي په افغانستان کې کلدارې چلیږي، د پاکستاني کلدارې، یا په هرات کې تومن چلیږي، په نیمروز کې غوږ دی. دا اول زموږ د افغاني زه یو افغان یم. زموږ دپاره د شهرم د مر خبره ده. بیا ټول افغانانو دپاره د میلمنو ته باید ووایي چې دولت ته وسوي دغه مخه ونیسي. دا رسنۍ باید تبلیغ وکړي افغانانو ته څنګه پردی پیسو په خپل ملک چلوي. دا د عیب خبره نه ده.
صحیح سو. ډېره مننه کور ودان. سلامت سلامت اوسئ. په دې موضوع البته ډېرې خبرې شوې دي. ځینو اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې لیکلي دي چې د افغانستان اتیا فیصده ځینو ویلي چې نوي فیصده اوسیدونکي راډیو اوري. خو که اویا وي که اتیا وي که شپېته وي، په هر حال هیڅوک هم له دې انکار نه کوي چې راډیو تر تلویزیون او بلې هرې رسنۍ چاپي رسنیو هم زیات مخاطبان لري. ډېر خلک راډیو اوري. بارکزی صاحب، د راډیو اهمیت داسې معلومیږي چې زموږ په ټولنه کې لا زیات دی، لیکن د اوریدونکو له دې څرګندونو هم داسې معلومه شوه چې له هغو راډیوګانو پرته چې له بهره خپرونې کوي یا نړیوالې دي، داخلي راډیوګانو د کیفیت په برخه کې ډیر کار نه دی شوی. تاسې هم موافق یاست او کنه؟
بلې، دقیقه معلومه ده. بالکل، د ازادۍ راډیو چې تاریخچه به شروع کړو، خامخا د اروپا نه، بالاخره پراګ نه، بالاخره افغانستان، یعنی یو سابقه لري. او دوستان خو وایي چې شپېته، زه وایم چې نه زیاته دي. ولې؟ چې مطابق د اصول او معیارونو د ژورنالیزم فعالیت کې دا معلومدار خبر ده چې څوک چې دقیقه ریپورتونه که خبرونه دي یا ژانرونه د ژورنالیزم دي خلقو ته ورکړي، د دې نه سخت استقبال خلقو کوي. دا معلومدار خبر ده چې ازادي راډیو ډېر پرمختګ کړی دي. زه وایم چې په سطح د 19 ملکونه هم دي چې ډېر واخه لري، که د آسیا میانه دي، که نور مملکتونه دي. نورال دې خبره ته چې یو تعداد محلي راډیوګانې دي، متاسفانه چې موږ په سال د 2022 کال کې وزارت اطلاعات کلتور ته پیشنهاد وکړ چې باید هر رادیو چې جوړیږي باید اهل مسلک ته باید وسپارل شي. متاسفانه په اساس د سلیقې ډېره کارونه دي په دې وطن کې چې تر اوسه روان دي. او دغه ستونزه په ژورنالیزم کې زه ګورم په سوال اسکاله کې. دا ضرور دی چې په کیفیت په بخش کې باید فعالیت سي. زه یو مقصد لرم چې سیستم د مارکیټینګ په افغانستان کې ډیر ضعیف دی. که نړیوال ملکونه وو په دنیا افغانستان کې هم په اساس د سلیقې یو تعداد کارونه سوې ده، توازن پکې نه و. مخکېم اوس ضرورت دی چې په کیفیت په بخش کې د مارکیټینګ یا اقتصاد په بخش کې ډیر توجه سي. او اطلاعات و کلتور و وزارت هم په ډیر دقت توجه وکړي چې څه رقم بوش باید توازن رامنځته کړو. هغه رادیوګانې چې توانمندي دي تیل د جنریټور نه لري او یا تمام ورځ سندرې نشروي، او یا خلق شکایت کی خما خدغ ستونزه به حل سی زما په نظر په دې وسنی افغانستان حالت کی خصوصا هغه ولایت کی ولسوالیګانی کی چمش اصلا برق نه لرو که بازګر دې که دکاندار دې که هر څوک دې د رادیو نه استفاده کی خامخا رادیو په اوله قدم په داسې ملکونو چې یعنی په حساب د جهان سیوم رازی روب انکشاف دی رادیو ډیره مسؤلیت لري او ډیره نقش لري لکه چې په افغانستان کې کده رادیو افغانستان یا رادیو کابل نتیجه به واخو چې د کوم ځای نه شروع سو بل اخر څومره علاقه من ځانته پیدا کو بل اخر د افغانستان سو د ملا خان نشو زه فکر کوم با افغانستان کې چې برق نسته خامہ خدیره مسریات دي
در قسمت خو
خدای دې وکړي چې
بله در
کیفیت پورتسی
بله قسمت همې کیفیت ها بالا بره کیفیت بالا درست است یکی از مسئولیت های شما به حیث مسئول عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان هم نیست که بر ژورنالیست ها زمینه آموزش حرفه‌ای را مساعد بکنین تا اینکه اونا بتونن با توانایی هایی که دارن شنونده جلب بکنن مدیریت خوب تر بکنن رادیوی خود را و اعلانات هم بگیرن لطفا خیلی مختصر
فقط ما این موضوع را که در نیوز های در ساله 81-82 با آقای دومونیک ما که تعدادش هم ما این موضوع را شرک ساختیم گرچه اداره ژورنالیست ها در طول 14 سال بناوین مختلفی که امروز شورای ژورنالیست ها نامش هست 67 دوره فارغ داده تلاش در سطح ولایات هم جریان داره خب متاسفانه اصلا جلب جذب به اساس اصول نیست به اساس روابط و سلیقه است اینجاست که ما بالای مسلک اتکا نمیتونیم
تشکر زنده باشید
مشکل کلان ما چالشی که در افغانستان
اجازه بدین که دکتر صاحب کمال سادات معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از طریق تلفن با ما وصل شدن وقت کم است با اونا هم صحبت بکنیم مختصر و کوتاه دکتر صاحب سادات خوش آمدید به برنامه خیلی مختصر اگر صحبت بکنین در رابطه با اینکه رادیوها در افغانستان در 10 سال گذشته یا چند یا بیشتر از 10 سال گذشته چقدر با اهمیت بودن
مرزبان صاحب تاسو سروان صاحب تاسو زمونږ د غدواړو جنو برګزی صاحب حکیمی صاحب ټول قدرمن اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم رادیو رښتیا هم چې خورا ډېر اهمیت لري خاصتا په افغانستان کې چې دلته برېښنا نشته تلویزیون ته اخبارونو ته همداشان انټرنیټ ته ډېره لاسرسي نه وي نو همدا رادیو دی چې بزګرې په پټي کې اوري یوه خورکۍ په نغري اشپزخانه کې واوري همداشان ډېرورې په خپل ګاډي موټر کې اوري نو خورا ډېر مهم رول یې ولوبوي په دې وروستیو کلونو کې افغانستان کې د کلو بندو د یوه کور غږ آن په لرو پرتو په دې غرونو کې چې کوم خلک اوسیږي د هغوی غږ یې تر جمهور رئیسانو پورې تر نړۍ پورې ورسوي همداشان د دوی دپاره یې په تعلیمي صحي او په نورو اړخونو کې ښه رول ولوبوي که چیرې راشو د ازادۍ راډیو دپاره ازادۍ راډیو په کم وخت کې او په ډېر خورا پرمختګ وکړي خاصتا د ازادۍ راډیو تاسو چې ستاسو هغه پخواني همکاران چې وو دوی په سختو حالاتو کې کار وکړي د افغانستان ډېرو داسې سیمو ته لاړل چې هغې ته نه تر اوسه پورې ژورنالیستان تللي دي نه پخوا ژورنالیستان تللي وو هغوی ځایونو نه یې د غریبۍ غږ راپورته کوي د هغوی سیمو نه یې د مفلسۍ غږ راپورته کوي هغې ځای ته یې د تعلیم غږ ورسوي نو موږ د ازادۍ راډیو دغه کلک او پر ځای اقدامات چې دي او ډېر جدي کارونه یې چې دي دغه ستایو او دوی د ازادۍ راډیو ژورنالیستانو خبریالانو د افغانستان د مظلومو خلکو غږ یا د پاتې خلکو غږ چې دی تر ډېره بریده پورې ورسولی موږ د نړۍ د نورو راډیوګانو نه هم غوښتنه کوو چې د افغانستان ټولو قوانینو ته په احترام سره دوی د افغانستان په اړه خبرونه جوړ کړي افغانستان کې چې اوس په نړۍ کې په میډیا کې کوم څه راځي همداشان ډېر سخت حالات نه دي په افغانستان کې حالات تر و بریده پورې ښه دي هغه ژورنالیستان چې د افغانستان له حالاتو نه نږدې معلومات نه لري هغوی د مهرباني وکړي جناب حکیمي صاحب ناست دی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوی په خدمت کې دی تر څو حقیقي تصویر نړیوالو ته
تشکر جناب ډاکټر صاحب کمال سادات معین وزارت اطلاعات فرهنګ افغانستان همچنان حفیظ الله بارکزی رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان و هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان که در این برنامه با ما بودن و تشکر از همه عزیزایی که در این برنامه سهم گرفتن از طریق تلفن اس ام اس و فیسبوک حالا با پایان این برنامه رسیدیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من خانه